د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د آزادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار یې له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو په راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمر خیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 1 11. دا شمیره بیا تکراروم: 00 340 00 1 11. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته، چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډېره زیاته مننه تکا صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همداراست درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه ده تکا صاحب، د کوم زراعتي عملیات دي هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډیز سره که یاد کوي، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو. مهرباني وکي.
سمره صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کوي چې دی اوبو مدیریت ډیر مهم ده، د آفات او د امراضو کنټرول ده، خپل د ځمکه د دې خاطر چې هغه حاصل خیزی د ځمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته په کار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکې او بل دا چې مثلا بعضې خاورې باید اداره کړو، په اصطلاح مدیریت کړو د خاورو مدیریت ته، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډېر مهمه یې هغه په اصطلاح حفظ الصحه د باغ ده.
د باغ حفظ الصحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ الصحه؟
د باغ حفظ الصحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید دا له باغه وایستل شي، دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحیح نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کوی چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لرې کړو. متاسفانه د بعض لپاره اصل نه اکثرا د اخیند مونږ او تاسو باغ ته شاکی او داشان مد نظر نه نیسی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوانو خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا نه مونږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدای شي چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدای شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي په منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو ندی چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. مونږ ها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت د ډېرو نقطې د جهان نه بهترینې خاورې لرو.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلی دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنا دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغسې یو عملیې ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دسه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغنه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فر مثال کوم شکل کوم شینه تشکیل شوې ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اولس عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول د خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي، په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوی مواد کافی اندازه وی او عضوي مواد کافی اندازه نه وی، هغه کیمیاوی مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسو غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې یو ډېر شدت کمښت د عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، چې پاڼې تویی سي هغه راټولیږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوزو. او بل دا چې هیڅ ډیر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي چې دا ډیر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې خاورې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي سي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي، نو د جذب د عناصر هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږ طابق به افغانستان که معمولا هم دا سپین سره تی اغا یوریا ده او تور سره تی اغا په اصطلاح فاسفورس ده دا امونیم فاسفیت ده دا استعمالی دی. اکثر خلق هم دا پیزنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لردیر زیاد مصرف عناصر رو نجوری دی. نو که چیلی پا مونگا پسنکه که دواندار توگا دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه مونگا خاورا زیب کره او دی دیل خاطره چه خاورا غنی کو تل کسادا پا کار دی چه مونگا عضوی مواد استفاده کو. یعنی که چیلی دو باخت فرض وکړه چې دوه بوجې سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجې هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجې هماغه کار وکړي. هغه په دې مانا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې مونږ ورته ورکړو چې دا سپینه او توره سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې څه ما ویلې چې مونږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده. یعنی پی ایچ به دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت، که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه مونږ ډېر استعمال کړو په باغو کې، دا باعث کېږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار داده چه مونگ خاوری غنی کو او دی غنی کولو لپاره دیر مهمه طریقه هم داده توی مثلا پان باید پزمکه که پاتی سی
هم دام اگر نپختل مرخیل سی دیر بخنه غوارم چستاس خبره پریکو ما طبیعی لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدا ده چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسؤول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او ښو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمینه خلک یا واړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپلو مځکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پاڼو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پاڼې له مځکو نه راټولې نشي، دا یوه لاره ده. نور څه کولای شي یو کروندګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت یې لوړ شي؟
بلکل ډېرې آسانه لارې چارې شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي، دغه کومه سره ته د مالونه په لاس ته راځي هغه باید په ښه توګه ورسته سي، په دې معنا چې یو چېرته په د مځکې په یو کونج کې یو جای ورته غوج شي یو نیم متر قدرې په اندازې او بیا دا سرې هلته واچول سي او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ورواچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ورواچول شي او د همدې په مخ باندې تقریبا د شل سانتي په اندازه خاوره واچوو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتو لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورسته کیږي او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي موادو ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته هم ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته هم ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ مونږ نورې چارې هم شته، لکه ما د پاڼې هېڅکله باید مونږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه سي.
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر هم دغه خپله چې شاخبوري وسوه د باغ دغه راخلي او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو ذرو باندې تبدیلوي، لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي هلغه نه کم او په ځمکې کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه ته یکیږي چې دغه خپله باعث کېدېږي چې ځمکه د مونږ تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا ته همدې کار کوو. هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو دوه سوه لیتره اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو دی غواگانو امغه تازه خوشایی
نو زغوار ساده الفاظ باندې وایم او بالکل مغوارو چې تاسو اوریدونکو ته او مخسن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده دي دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پی پوشي مننه
بالکل بالکل فقط لس کیلو دی غواګانو هغه فضل مواد تازه البته او همچنان لس لیتر ادرار دی غواګانو چې هغه ډیر آسانه ده که مغه جای دی غواګانو کې او جای مونږ د چي غوچ کو ان هغه وبو عمل سره راځل ته ټولېږي لس لیتر آغا او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګړه او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لپه یا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو او یو ور د سهار لخوا او یو ور د بازګر لخوا تاسو 50 د خپل لپاره د ساعت د عقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولړو نو دا به موږ دی یو کافی اوزی مواد د دې جوړیږي په یو وخت کې پاس دغه موږ کولای شو چې د وبخوارل سیستم یا که په مثال باغونه ای دی وبخوار سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ یو عادي په اصطلاح شیردان اما خو چې کو په وبو کې دا ټول از مکه ونیتی او د دې تر څنګ موږ کولای شو په مثال اړ ونه ته یو یو لیټر یا دوه دوه لیټر هم د سوروا چې بیا بیاری کو یعنی دا طریقه په دې معنا ده چې موږ خاوره غنی کوو او ژوندۍ کوو نو د دې تاریخي استه تکل څه نور هم دې تاریخي استه چې مونږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر مونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست یا تجزیه شي کوم قسمه ولې یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل را روزی مواد تا ورستیگی در طول ورستیگی بیا پس که منگا خبال کلاش چه کارواندو تا اغن استفاده او
عمر خیل صاحب اوران دی پخپراونه که بلطفاً دی سوال تا هم زواب ورکی چه کله چې مونږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو ذخیره کوو په یو ځای کې د دې د حفظ صحه لپاره د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو د ناولي بوی د لمنځه وړلو لپاره څه کولای شو البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي راډیو لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي مهرباني
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي صاحب لحد ته د هلمند ولایت
څخه وعلیکم السلام تل صاحب خبرونه ته خراغلاست مهرباني وکړي څه دی ویلو لری
خدای دې ایمان قبول کړه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملما ته وایم دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي خدلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده دغه سپیرکی مرز مې ورته وایي زیات کسان د سپیر مرز ورته وایي بس دا کښتونه د اوس مش کال کې کړی دي ځین کسان مالو چې ورته وایي د پومبه نو دا کښتونه مې کړلې دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا د اواس سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورته لري کني موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانی څو یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پشپړنیم زره کالداري راکې مثال په ول سو افغاني پشپړنه سو افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی څو پر د کښتو باندې پښه خو بیا هم دغه سپیر مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څلاري چاري په کار دي مثال د خبرې یو بډيري ورکوو کدا چې دې چې ته ترې کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې عمر خیل صاحب خو به د سپیر کې دی سپیر مرز د علاج د ترنګوالي لپاره خبرې وکي تاسو نه زه پوښتم تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلې دي اکثر ځایونه چې دي پالیزونه موږ ورته وایو تکل صاحب محترم هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي په اکثر پالیزو کې لا وسم تنه هندوانې پیدا کیږي هغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دی وس د نوې کښتو د پاره موږ پمبا کړل دي تکال سا محترمه دغه پمبا وسیلات ته مسترګې نیولې دي نو که دغه پمبا شی وکړه لا خپل مصرفونه راځي جوړ ته خوشدي او پاته سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي اندواني دي خټکی دي مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وسره رسیدلې تکال سا محترمه اکثر ځایونه چې دی لاشتوي دي هغه دغه سپیر مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بيخي باندې زیات نه وکړه هغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نو وسره پویږي کیا د متدل هغه غواړي نه پویږي تکال سا محترمه کوم مصرف چې موږ باندې کوو هغه زموږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي
مننه زبر خپل پښتني وکم کیدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتا سنت څخه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ دا ده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي مځکه ستاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستلی شي تاسو مخکې ویلی چې له ځینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوي دي بیا دغه مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیاره کړې ده په مځکه کې مو څه بدلون راوست څه کار مو پې وکاوو که پښتنه لرې دا اوس به عمر خیل صاحب ځواب درکړي خو لومړی تاسو وایاست چې له خپل مځکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترمه ډېر شایسته پر ځای پښتنه دی وکړه زه واتساپ چینل ته درغلی وم تاسو واکنه په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و وس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترمه دغه سي شاري پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې مې باندې کړلې نو دا د غل مر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې د غل مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جمی کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو ځکه وس دلته په یلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر غنم نو دا کښتنه چې دی زنه اوس موږ دغه شاري پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال د کودونه ورته برابر کو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنم د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کړی شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی د یو فصل لاخستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
ډیره مننه تاسو ته تکاسب په خنه سره زه فقط یو د فقاله مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پښتنه ترلاسه کړم مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده او یو ډیر مخصوص مرض یا پسال آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولی په دې سیمه کې بیخي زیات شوی هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نخې د سی لکه دی یو فنګس یا دی یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسې په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولې دا مایت چې او حشره ده چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په زغر ده ویلی چې دا یو حشره ده مزال تطللی هم دا سورج مخکې چې په هلمند په قندهار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګانې استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات چې دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال فصل او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډېر ښه عملیات دي خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په دغه سیمو کې چې د فصلات مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی ته چې
دویم فصل یا تا مغول فصل دیگه پروس کالی دی فصل تکرار نی. معمولا بعضی فامیلین لکه دی پالیزو لکه خطکی لکه اندوانی لکه حتا کچالو لکه حتا بادرنگ دا باید په غزمکه که تکرار و نکرده ستی چه دیتا مونگا تناوب وایو چه که چیر تکرار وکرو مونگا چه دا کیگی متاسفانه افغانستان که معمول ده که دغه تکرار وکول چه اول تکی داده چه باید دا تکرار نیسی دوه مثلا حد اقل یاو کال دو کاله باید تو وقت وکول سی چه بیا پاس لغه مونگا کول شغه تناوب وایو بل دار آغلو دیتا چه بعض عملیات چه دیر اکثرا خلق صرف پارول اکتفا کهی چه دا کافی نده دیر خده دا خبر ده باید وارول چی لک مر و تا پیسلا آماده سی چه غمری و هیلک نده دیر خبر ده اما دیر تر تنگ تنگ با کاردادی چه فرد مثال دیوزوی مواد پر استفاده که یعنی از مکه باید غنی شی چه لکه مخی چما ویلی پغه بانده اکثرا خلق تو دیر کار نکی اکثرا دیر کم خلق بیا دامزه که باید فصل ده لکه مثلا پی اوجه دیزمه که یو کمپوست لری در کمپوست استعمال دیزمه که پی منظم تو گاراول تناو بزراتی ده هغه اساسی تکی دی چه هم ده هغه باعث دیدی گردی چه در نمونگه کم فصل سرازی بیا ده امراض و لعفاتونه پی سلام امراض و لعفات جات اغا نمت زرده که اما که ده چه که مده نظر اونه نیمسی متاسفانه چه ده ده مشکل بیا جات کیدی
دا د تنوع په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدې چې زه خپله پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بله پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو
بس سلام ژوندی لرم محترم تکل صاحب زنده باد ازادي راډیو د ازادي راډیو همکارم دا ګړې د الله په مان ښه خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تنوع مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له هندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به یې تصحیح کوئ ما خټکی له هندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی که نه دي په یوه کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یوه نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سکل زه پخته کرم څو کاله وروسته باید پخته وکړم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم په دوهم کال څه شی وکړم په درېیم کال څه شی وکړم تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته ور راځي
اسان دسه تکه سب چې دلته موږ دوه فامیل لرو یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گی ده دسی یا به صلاح توفیلی نبات ده چه پنزکه که دیده شنگل رو توایی که چه ری سر پسر و کرد چی دا کهی اما آغا فامیل چه به صلاح جلاغ لری لکه خطکی خصوصا ده خطکی اندوانی ده کدوان و ده پیا فامیل که رازی ده فامیل چه بیاده دا هم بیا یا بل مشکل لری چه پنود پدی ورسته یه که چه آغا دی خطکی مچ ده دی خطکی مچ دیر یا جدی پرابلم ده افغانستان که چه یا ویلت ده تناوب ده نو تناو دسی منگا فکس کوایی نسو چی پرده مثال کسا کال دیو شو کرل خو حتما باید منگا تغییر رو تواد کو حتما حد اقل که فرد مثال بعض امراض دسی دی لکه دی خطکی مچ مخیل دی مثلا منگا داوه کرو باید دیر کارون نور همو کو لکه مثلا زکا باید دیر قوی قلبه کو یعنی تا عمیق قلبه کو دلتا اغه دې کوم حشره د سپټ شکل د شفیرو په پسمکه کې هغه باندې زمي کې راټول شي یا پر مثال د زمي په وخت کې د عدالت یا خاورته ور کومه په معمول تو گوايو یعنی پس لغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونی شو که پر مثال سکالم خټکه کړل او حداقل دا د یو کال دوسته یعنی مهمه ده که هغه مشکل مرض والته نو هغه باید دو کاله درې کاله باید وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې که یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغې کار لپاره ضرور ده اما داسې فکس که فرض مثال ووایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي یعنې تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسې ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا موږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره دا که فرض مثال یو فصل مونږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا خانه کو هغه ډیر مشکلات لري، ډیر امراض لري، د هغه سره رشد کوي نه په اصطلاح هغه سره فصل تر اخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه، یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړېږي او که فرض مثال نور نباتاتي نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلونو نباتاتو کې. په یو کلونو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو. نو هدف په ټوله کې همدا ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل. وړاندې په خبرونه کې عمرخیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس سره دی دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شئ؟ ستاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، که کولای شئ خپل موقعیت لطفا یا بدل کړئ او یا زما همکار دی ایار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمرخیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري ده، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کېږي، دلته معلومداره چې دا خپله میوې چې په باغو کې دي دا یو فشار د پوونو باندې یا په سره یو سټرس د پوونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دېونه را کم شي، باید مونږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړو، په زیاترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د راروان کال یا روان کال معمولا داسې کېږي چې بعضې خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې هم چې اوبه ورته ورکول یا هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته حتمي دي، دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي. او همزمان معمولا ونې د راروان کال د فصل لپاره پندک جوړوي، او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړای، کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې دا مونږ تاسو کروانګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو راروان کال دا پېښېږي چې هم ګل ټکی ډېر ضعیف وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه که اصلا تر واخیسته دفتنه اوبه کو، بیا هم ورته ګورو حسب ضرورت با پایداری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې مونږ به اثر رافته واخیسته او بیا یې پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. معول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه ته یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیاته توجه وشي.
عمرخیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده، که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
د سره صاحب چې معلومدار خبر ده، د دې له خاطره چې معمولا هغه ځکه چې فصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا افاد را ته حاصل څه وسه، نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې په خبرې وکړه چې ځکه به دواړول شي، معلومدار چې که اوبه نه شي خو اړول کېږي نه. او بل دا چې را روان فصل ته نور عضوي موادو سرې په دې شیانو ته توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا رفت حاصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سرو ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو، بیا په اساس د ضرورت یې همغه فصل مونږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث وکړو که غنم کرو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکرل شي زیاته رطوبت نسبتي لږ زیاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سي وي، هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اول اوبه سي بیا پس دغه وکرل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې دا شکل د نبات فرق کوي، بعضې شاید مونږ کولی شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات هم داسې خاصیت لري. خو معمولا چې رس حاصل نه وروسته اوبه شي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمرخیل صاحب، د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اورېدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ښه، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمرخیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلي چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولی و اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلي چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکۍ یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلي چې باید مسؤولو کسانو ته ورشئ، یا معمولي ډاکترانو ته نه بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
په اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي. متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرد مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص تړی کس باید هلته وي، حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده. دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شی ده. چه بعض شیان معلومدار است لابراتوار غواری، اما اکثرا شیان دیگه ضرورت نداری، مگر پس سرگ مانه سایه تفکیک کوایی تی. نو در جوال مسئول خوب معلومدار است ریاست و مدیریتون ده زراعتی چالتی او بخش حفاظه ستا، هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا، اما سکتور خصوصی که هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نشم ویلی چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده، حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډیری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ سي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع الصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع الصل ختم سه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې سي، بیا مونږه یو 50% یوریا سپری ورته وایو، یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي، دا یو کار. یو بل کار هم چې کیدای شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې، مونږ د زمینی غوړ لرو چې غټه زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي. که چیرې د مونږ خپل باغونه د قارچی امراضه که مثلا تاکستانات دي، موږ دي تاکو باغونه دي، دا تاکونه دي، هغه لقات سره ډیر حساس دي، د زمي غوال جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي. فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه شي دا موضوع. نو دغه هم ډیر مهمه خبرې دي چې بیا بروس سره ډیر حاصل نه، بیا اکثر د خلکو توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضی ترکیبی دواګانو څنګه ډیر مهمه دي، دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب، فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله له امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي. دوه ځله هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب میرا باندې وکي خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري؟
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته تکل صاحب، یو خاغلی مرخیر صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب، چې دا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکي؟ تاسو ځکه لری باغ لری څه لری او څه مو کړی دی؟
من خو باغ لرو، مکم لرو، د انګورو باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل ته بیاتونه او تمر خبرونه لګل تعقیب لږه د لارې اپلیکیشن لا دا منګه چې را کله انګور کې وښکو په خو منظم ورکو، خو بیا پانی په مالو خورو. او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شین دی، بیا غنم پکې کړو، خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل ته دغه هیله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي. دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر رسیدي وږي وو چې په شیریا راشي، د بیخ د خوا بیا وچه کوي، ځکه ډیر ډیر وچیږي. هغه ته پنګکی مراد وایي، خو د دې ته وایي باید څه وخت مخه ونیول شي، څه وخت دوا وسنجل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرې همدا اوس یې وکړي چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې چې دا لوبیا هم دغه مرض کوي، موږ ته خو ځمکې ته زراعت والا ته مې وروارات مکه ډېره ضعیفه ده، ځمکه خو قوي لوبیا هم دغه مرض کوي، لوبیا هم کوي. او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه، تېره غوټه مرض یې وښوده، هغه په انګورو تاکو کې پیدا کیږي. نو انګورو تاکو ته موږ هغه هکرینادول په نامه دوا ده، 40% ده، 50% ده، هغه چې را وه بیا ښه کار کوي. خو دا غنم دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنم لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو، په ځمکه کې ورته سلفر وشیندو و ترې وخت کې. دا څنګه د عمر خیل صاحب څخه پوښتنه
را سره اوسې؟ تکل صاحب، عمر خیل صاحب خیله تاسو پوښتنه ولري، خو اوس به دوی ته ور ورکو چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړي.
مننه تکل صاحب. اصلا دې تکل صاحب څو خبرې وي. یو خدا چې ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته، خصوصا د انګورو په ارتباط. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوان یې دي؟ اول دا چې اوله ما ویلې چې پاڼه د ځمکې حق ده. اول خدا د ځمکې حق په پسو باندې خوراک داسې نه ده، بل دا چې دا پانا غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید دیون درد ته یا دیون شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په پسوی باندې باید وخورو، او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایی مواد کافی له پاڼې نه ضایع شي دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوږې مرض زخته ډېر ده په کندهارو په دې سیمو کې، متاسفانه یو علت همدام کیدای شي چې دا تاکونه ضعیفه دي، تاکونه ضعیفه دي، پاڼې مونږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده، د آبیاري سیستم د څه داسې هغه ټوله ځمکه مونږ تقریبا مینځل کیږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتي د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي، ډېر عوامل شته، خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې دا همیشه کروندګرو ته باغدارانو ته همدا وایم چې تاسې هېڅکله باید پسونه په باغو کې خوڅې نه کوئ، تا پرېږدئ چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي، کاغذ چې باید دا وشي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه زه داسې پوه شوم، خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېره استعمالوي دا کېدای شي چې دا باعث همدې شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه، استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده، استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده، هغه د ځمکه اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې جګوي، تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی شي. اما مشخص توګه باید دامونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس چې دا غنم متضرره کېږي، تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمي. سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید داسې خبر هم نه وي، د تخصص په مسلک په نگاهنه چې مونږ مثلا لکه دوی چې ولې اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي، هغه سیستمیک فنجیسایدونه دي، او سیستمیک فنجیسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجیسایدو یا د قارچخوشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا مونږ راسو دې ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوړي دي، او همغه هگزوکنازول چې هغه اخري فنجیساید استعمالیږي چې دا هم باعث دی ګرځي چې بیا را روان کال زمونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره چې لکه دا یو انټي بیوټیک هم دی او شاید انسانان استعمالوي، مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضی امراض لري، بعضی امراض مشکلات لوبیا لري، چغه چنجي دي، معمولا چنجي ډېر متضرره کوي لوبیا، چغه ډېر اسانه کنټرول دی شي، خپل په بازار کې پیدا کیږي. اما اسپرغوغه هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض مخ کې هغه موږ دوه ساعته اتل سره چې په تماس ونی او دا کې دی چې نو ډیر زیات عوامل شته. خو سره له دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس دی یو ښه طرز العمل وي، په اساس دی یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي، نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه موږ ډیره مخنیوی کېدای شو.
ډیر زیاته مننه. دا د سپیرغوږې اصطلاح زه هم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ وښوده چې دا سپیرغوږی دی یا دقیق نوم وښوده، مننه له دې نه. تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم راسره یاست، نور څه پوښتنې لرئ له عمرخیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو داری چې موږ خو دا دوا چې کومه راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، ښه په هغه غټ سندونه یې اخیستي، نو ډېرې دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې، او ډېرې کمې دوایانې بیا پې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه دا سره سپینه سره کایم، ځکه چې دا راغورځي همداسې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمرخیل صاحب، ستاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمرخیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب. یو شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام معالجه ده، په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده، په بخښنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری، استعمال دی زمینی غوړ، استعمال دی باز ترکیبي دواګانو،
راوستل کې امراض او آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي، یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کولای شو د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېرې لتونه کېدای شي چې خپله د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري یا دا کېدای شي چې راونې یا هغه توی شي. اما استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي، لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې، وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي، سره له دې چې توره سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده، لکه یوریا ده، فاسفورس ده، پیچ جګی جکسه مواد غذایی مواد که توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی سي، تاسو مانی توی سي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري، د مني وخت کې، په سردی کې او د دوبی په سر کې. پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نه کړو چې برای مونږه ونه کېدای چې د زمي پر اتاک سره متضرر شي، خصوصا نموي حالات وروسته نموي حالات چې په اوړي په اخره کې ده مونږ یوریا نه استعمالو. یوریا صرف دغه وخت استعمالو چې ونې سره حتی تللي یا په پسرلي کې یا د دوبي په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر پایه څو دقیقې پاتې دي، په دې محدودو دقیقو کې به له خپل میلمه هدایت الله عمر خیل نه دوه نور موضوعات هم په لنډه و پوښتو چې دواړو ته به هیله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخیستلی. ستاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب. د هرزه ګیا لری کولو یا غشاوت چې هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه ګیا اول باید پوه شو چې هرزه ګیا کومه ده. هرزه ګیا هر ګیا ته ویلی شو چې د غاولي فصل یا په اصطلاح د مونږه له غاولي نبات سره چې فرض مثال که باغي ونه د مونږه غاولي نبات ده، او دا کوم هرزه ګیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دویمي فصل ده، دا په مونږه هرزه ګیا وایو. دلته باید یو شی باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي، چې هغه ته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح، د ځکه مخ په خلکېږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې دا ځمکه د مونږه تجربه ده. زه خپل باغونه چې د ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډېر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکه د هرزه ګیا هغه ګیا ده چې د مونږ له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنا چې که چیرې ګیا د مونږه له هر نوع ګیا شي هغه له مثلا 50 سانتي یا له څلور سانتي لوړیږي او له مونږه نباتات سره یا له مونږه باغو سره رقابت کوي، نو دا ته هرزه ګیا وایي. دا باید له بینه لاړه شي. اما هغه ګیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي او هغه شکل داسې نه وي چې په اصطلاح ضرر پېښي، هغه مونږه باید له بینه وینه شو. هغه باعث دی ګرځي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دی ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي، هغه عضوي امایکروارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دی ګرځي چې په ځمکه کې زیات وي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکه تیارول، یا مثال د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید ښه ورستی چې بیا استعمال کړو چې هغه کې تخمونه ډېر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خشاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه ته انتخابي دواګان وایي چې د هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو، بیا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه ګیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب که لطفا د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصا د افغانستان په جنوب لویدیز کې، په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکالی او د اقلیمی بدلون نښې لیدل کیږي، ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپلې سیمې پریښي دي، آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بالکل تکل صاحب دا زما همیشه هم دا ویناوی چې کله ته زم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر لري هغه اوبه دي، چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو لباد ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی داسې کېدی نقصان ورته ورسوي. نو یو شی چې ډېر مهمه ده د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال د اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډېر شي، په هره سیمه کې باید ډېر شي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کېدی شي چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول د اوبو په افغانستان کې. زه یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کماوه ده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمیني اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږ په سلا نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي چې تر هغو چې مونږ اقلیمي کنټرول ته یو په سلا دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمرخیل چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمه و. له تاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادۍ راډیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم، او د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي راډیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالند ہندار کے لمڑے مسکان او بیال لاشنیول سرپ نک روزو یہ دینا ویش بھی مڑوان کو لے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غاڼې هم داسې بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې رات کتاب کے دوان کھی دی یا و بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دنقل یا وڑو کئی کاغس او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے شن 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 کو لے دے شن 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 کو لے دے کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دے ٹول خائصہ لفظوں نا سور تلاش کر زنے اڑ کے فکر من کو لے دے یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے خل 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 دے جوان 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 خل دے خل 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 دے